Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي لنن څخه به د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د شکایتونو پر څیړلو کار پیل کړي. د غرض افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کمپ امو کریډیټ څو مهمو خبرونو سره لیکونه ته. افغان ولسمشر حامد کرزی امریکایي او برتانیي ځواکونه تورن کړل چې تر اوسه پورې په هیواد کې غیر قانوني زندانونه او تعقیف خانې لري. په زرګونو روسي پلاو مظاهره کوونکو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په ښار کې دولتي مهمې ودانۍ ونیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سیاسي هیوادونو ته سفر پای ته ورسوه او بیرته واشنگتن ته ستون شو. نن په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. افغان حکومت پر بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان دننه زندان لري جر تر جره د افغان دولت ته وسپاري. دا غوښتنه د سیشن بی پورس په ارکید هغې غونډې پر مهال وشو چې په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د پټو زندانونو د څېړنې افغان پلاوي ولسمشر حامد کرزي ته خپل راپور ورکاو. د دې هیات په وینا د کندهار په هوایي ډګر کې د امریکایي او برتانوي ځواکونو درې زندانونه او د هلمند په ولایت کې هم د بهرنیو په پوځي اډه کې درې زندانونه شته. ولسمشر حامد کرزي دغه هیات ته وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټولو پخوانیو فرمانونو او احکامو له مخې بهرني ځواکونه په افغانستان کې د زندانونو د لرلو او د افغانانو د بندي کولو حق نه لري. افغان پلاوی وویل چې د بریتانیا په دوو زندانونو کې درویشت تنه بندیان خو په امریکایي بندیخانو کې څوک زنداني نه وو. د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې شاوخوا 50 ټونه کرومیت ډبره له شپږو مشکو کسانو سره نیول شوې ده. دغه کاڼې د پاکستان لور ته قاچاقېدل. په دې اړه د خوست د امنیت قمندان مرستیال محمد یعقوب بریمن رسنیو ته د سټېشن بی پورز وویل
سپیرې ولسوالۍ کې څلور موټره چې تقریبا 50 ټنه کرومیت تیګه وه زموږ د پولیسو لخوا ونیول شوه. موضوع د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته محول شوې ده.
خوست د افغانستان هغه ولایت دی چې کرومیت ډبره پکې ډېره ده. له دې کاڼې په نوي صنعت کې کار اخیستل کیږي. په ځانګړي ډول د فولاد په جوړېدو کې کرومیت ډېر پکارېږي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په مالیزیا کې د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې له هانګانګ سره مسابقه وکړي. د افغانستان په لوبډله کې یو شمېر نوي لوبغاړي شامل شوي دي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشر فرید هوټک د دې لوبغاړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشتبا او وسرستان کې ناصر جمال افسر زده او همدارنګه کشمتی الله شهیدی عثمان غنی دا غوړی چې پروګرام کې یو شوی دی او تر طرفه دی.
د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبي په بای و اونۍ دوام وکړي او پکې د افغانستان تر څنګ د متحده عربي اماراتو، هانګ کانګ، نیپال، ماليزیا او عمان ملي ټیمونو برخه اخیسته ده. په زرګونو روسي پلاو مظاهره کوونکو د اوکران په ختیځ کې د لوهانسک په ښار کې دولتي مهمې ودانۍ ونیولې. دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې دولتي ودانۍ د مظاهره کوونکو لاسونو ته ورغلې دي. مظاهره کوونکو سټېشن بي په ورځ لومړی د سیمې مرکزي دفتر لاندې کړل. بیا یو 200 کسیزه ډله د څارنوالۍ ودانۍ ته ورننوتله. هغه وروسته د ټلویزیون مرکزي دفتر او د پولیسو مرکز ونیو. د پولیسو د مرکز د نیولو په وخت داسې خبرونه خبر شوې دي چې ډزې شوې دي. د اوکران سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د لوهانسک او د پولیسو د قمندانانو د برطرفۍ امر ورکړ. تورچینیف په یو بیان کې ویلي چې په دغو دوو ښارونو کې د پولیسو قمندانانو عکس العمل نه دی څرګند کړی او په ځینو مواردو کې خیانت کړی دی. د ایران د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی د زړه د ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شو. دا خبر د اپوزیسیون وی پاڼې پرون ورکړ. د موسوی ایوی لور دا خبره د ډله ییزو رسنیو له لارې تایید کړه. د خبر له مخې موسوی د سه‌شنبې په ورځ تهران روغتون ته یوړل شو. د 2019 کال د فبروري له میاشتې راورسته موسوی له خپلې میرمن سره په خپل کور کې نظر بندې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سیهی هیوادونو ته سفر پایته ورسوه او بیرته واشنگتن ته ستون شو. په دې سفر کې نوموړي له سیمه ییزو متحدینو سره د امریکا ملاتړ څرګند کړ. اوباما په دې سفر کې له جنوبي کوریا، مالیزیا، جاپان، فلیپین څخه لیدنه وکړه. اوباما په دې سفر کې چین ته د لانجمنو ټاپوګانو په اړه د دې هیواد اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. وسلوالو په داسې وخت کې د لیبیا پر پارلمان برید وکړ چې وکیلانو نوی صدر اعظم ټاکه. دغه برید پرون وشو. د پارلمان مشر عمر حمیدان رویترز اژانس ته وویل کله چې وسلوالو ډزې پیل کړې یو شمېر کسان ټپیان شول. د پارلمان د مشر په وینا برید کوونکي له یو ناکام کاندید سره اړیکې لرلې. عین شاهدانو وویل چې دوی وکیلان لیدل چې په منډه د پارلمان له ودانۍ وتل. شاوخوا دوه کاله مخکې په لیبیا کې اته میاشتنۍ کورنۍ جګړه وشوه چې بیا پکې دیکتاتور معمر قذافي چې اوږده موده د لیبیا مشر و ووژل شو. د لیبیا مرکزي حکومت اوس نشي کولی چې وسله والا پخواني یاغیان چې په 2011 کال کې د معمر قذافي ملاتړ کاو بې وسلې کړي. نن په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. له 9000 زیات کاندیدان د 200 سیاسي ډلو او اتحادونو لخوا په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. له 1 میلیون زیات عراقیان د رای ورکولو مستحق دي چې د 328 کسیز پارلمان لپاره به غړي ټاکي. دا له 2011 میلادي کال وروسته چې امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووتل لومړني پارلماني انتخابات دي. ویل کېږي چې د عراق د صدر اعظم نوري المالکي اتحاد به د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي. د سربیا په ختیځ کې د پوځي مهماتو په یو ډیپو کې چاودنې لږ تر لږه وتنه وژلي او څلور تنه لا هم تری تم دي. د زابیکالسکي کرای سیمه ییز حکومت په یو بیان کې وویل چې دغه چاودنه د سشنبې په ورځ د دفاع وزارت په یو ډیپو کې وشوه او 12 تنه پکې ټپیان شوي هم دي. د چاودنې له امله په سیمه کې د اورګاډي سفرونه ځنډول شوي دي. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې تر چاودنې وروسته په هرو دو دریو دقیقو کې د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام سحر منیک مرغ زنه جی به زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنی ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 25 چټنه. په کندهار کې هم اسمان برګ دی، د تودوخه لوړه درجه 15 چټه اولس. په هرات کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 9 چټه 15. په مزار شریف ښار کې هم اسمان برګ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 14. او په جلال آباد شهر کې به هم اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخه لوړه درجه 18 چټه 20 اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر امریکایي او برتانوي ځواکونه تورن کړل چې تر اوسه پورې په هیواد کې غیر قانوني زندانونه او توقیف خانې لري. کرزی دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې په دې ولایتونو کې د توقیف خانو او زندانونو په اړه یو دولتي هیئت خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ.
تصمیم ونیول سو د حیات د خوا چې هغه زندانونه چې هلته و د خارجیانو د خوا اداره کېدل هغه دی په کندهار او په هلمند کې وتړل سي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له نن څخه به د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شکایتونو پر څیړلو کار پیل کړي.
8 مورد شکایت نسبت به اعتبار ساختن آرا درج شده. این شکایت ها باید در ظرف 48 ساعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
د اوکراین په اړه اوري چې امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو هیوادونو له یو انچ خاورې به دفاع وکړي. او د ژوند رنګونو کې د یو ډریور څرګندونې اوري چې په شمالي ولایتونو کې موټر چلوي.
سړک چې خراب سهات مل خستګي ستا که سړک آباد لار آباد یې خستګي به نه ستونه.
افغان حکومت په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو شپږ توقیف خانی بند کړې. ولسمشر حامد کرزی له امنیتي ادارو وغوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان په نورو سیمو کې هم د بهرنیانو زندانونه وتړي. افغان حکومت په وروستیو کې کندهار او هلمند ته د بهرنیو د توقیف خانو د پلټنې لپاره یو پلاوی استولی و چې پرون یې بشپړ راپور ولسمشر حامد کرزی ته وړاندې کړ. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بریتانیایي او امریکایي ځواکونه تورن کړل چې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول توقیف ځایونه ساتلي دي. هغه پلاوی چې ولسمشر حامد کرزی د دې توقیف ځایونو د څېړنې لپاره ګمارلی و، هغه شپږ بندیان د کندهار په هوایي ډګر کې د بریتانیایانو په یوه مرکز کې او ولس نور په هلمند کې د بریتانیایانو په پوځي اډې کې وموندل. د پلاوی په وینا په امریکایي زندانونو کې بندیان نه و. د دې پلاوی یو مشر عبدالشکور دا درس د سیشن بی پورس په کابل کې رسنیو ته وویل چې له بهرنیو سره مخکې داسې تړون شوی و چې دوی دا حق نه لري چې په خپلو توقیف ځایونو او پوځي اډو کې افغانان بندیان کړي. دا درس زیاته کړه چې د دغو زندانونو د تړلو امر ورکړل شو.
تصمیم ونیول شو د حیات دخوا چې هغه زندانونه چې هلته و د خارجیانو دخوا اداره کېدل هغه دي په کندهار کې چې و د غوایي د میاشتې په شپږمه نیټه او په هلمند کې د سور د میاشتې پر څلورمه نیټه دي وتړل سي. رسمي او کتبي خبر مو ورکړی، سیمه ییز ارګانو ته مو هم خبر ورکړی او مقام ته مو راپور ورکړی.
اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه له امریکایي ځواکونو سره ارتباط نیولې دی، خو د هغوی د نظر په اخیستلو نه دی بریالی شوی. په روسیو کلونو کې نړیوالو ځواکونو په زرګونو بندیان افغان چارواکو ته سپارلې دي، او د روان کال په پیل کې امریکا او بریتانیا د ولسمشر حامد کرزی پر هغې پریکړې انتقاد وکړ چې له هغو زندانیانو څخه یې چې دوی ور سپارلي وو په لسګونو طالبان خوشې کړل. لندن او واشنګټن وویل چې دا خطرناک کسان وو. د بریتانیا پوځي چارواکو په یو بیان کې وویل چې دوی د افغان چارواکو له غوښتنې سره سم یو شمېر هغه کسان په بند کې ساتي چې د هغوی د جنایي فعالیتونو په برخه کې شواهد وي. په دې بیان کې دا خبره هم شوې ده چې دا مهمه ده چې هغه یاغیان ونیول شي چې هغوی پر پوځیانو او ملکیانو بریدونه کوي. په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو څیړونکي پلاوي پرون په جمهوري ریاست کې ولسمشر حامد کرزی ته خپل راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې دا تور هم پوری شوی دی چې په هغو زندانونو کې چې بندیان نشته هلته د بندیانو د راوستلو شواهد شته، خو د بیرته خلاصېدو یا د توقیف د ادامې په اړه یې څه نقشې نه لیدل کېږي. ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د افغانستان لوی څارنوالي د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له لوی ریاست څخه وغوښتل چې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ټول زندانونه وتړي او په هغو کې د موجودو افغان زندانیانو د برخلیک د تعینولو لپاره دي ډیر ژر لازمې هڅې وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له نن څخه به د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شکایتونو پر څیړلو کار پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکو پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دغه د کاندیدانو د استازو د کورنیو او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې به په علني توګه دغه شکایتونه وڅېړل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسینی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی ته تر ټاکلې نیټې پورې ټول 121 شکایتونه رسیدلې دي. خاغلی محسینی وویل دا هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اته مواردو کې په ګوته کړی دي. محسینی وویل د دې شکایتونو سیړل به د چهارشنبه په ورځ د کاندیدانو د استازیو، کورنۍ او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې په علني غونډو کې پیل شي.
در رابطه با
ازی شکایات اینا کتگوری بندی شد. دوبویل ده شکایتونه پاره باید بویل شی چه ده شکایتونه کتگوری شوی او هاغ شکایتونه دی چه ده انتخابات و خپلواک کمیسیون در رای و پا قسمی نتایجو که ندی شاملی کردی دا پا اتو مواردو کدی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند وویل په دې شکایتونو کې سلور د ډاکټر اشرف غنی، یو د داوود سلطانزوی، یو د ګل آغا شیرزی او یو سلولس د ډاکټر عبدالله لخوا کمیسیون ته سپارل شوی او درج شوی دی. دو د دې شکایتونو د سرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د رایو او د رای ورکولو د محلونو په اړه دي. د شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړیو نتایجو اعلان وروسته کاندیدانو ته دوه ورځې وخت ورکړل شو چې د دې نتایجو په اړه خپل شکایتونه درج کړي. د دې نتایجو اعلان مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو په اړه دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلې دي. د دې کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې شکایتونو کې هم 800 داسې دي چې سیړنه یې ښایي د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر ولري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون غږ کړی چې شکایتونه دې په شفاف ډول وسیړي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس د دې ټولو شکایتونو سیړلو ته یوازې شاوخوا 2 اونۍ وخت لري. که د اعلان شوي مهالویش سره سم ټول شکایتونه په ټاکلي وخت وڅېړل شي، د حمل د میاشتې د شپاړسمې د انتخاباتو وروستي نتایج به د ثور په څلورویشتمه اعلان شي.
ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان حکومت پر بهرنیو هیوادونو غږ وکړ چې که چیرته د افغانستان دننه زندان لري ژر تر ژره د افغان دولت ته وسپاري. دا غوښتنه د سې شنبې په ورځ په ار کې د هغې غوښتنې په مهال وشو چې په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د پټو زندانونو د څېړنې افغان پلاوي ولسمشر کرزي ته خپل راپور ورکاو. په زرګونو روسي پلاوه مظاهره کوونکو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک په ښار کې دولتي مهمې ودانۍ ونیولې. دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې دولتي ودانۍ د مظاهره کوونکو لاسونو ته ورغلې دي. د ایران د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی د زړه د ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شو. دا خبر د اپوزیسیون په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیایي هیوادونو ته سفر پای ته ورساوه او بیرته واشنگټن ته ستون شو. وسلوالو په داسې وخت کې د لیبیا پر پارلمان پرون برید وکړ چې وکیلانو نوی صدر اعظم ټاکه. نن په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. له 9000 زیات کاندیدان د 220 سیاسي ډلو او اتحادونو لخوا په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. د سربیا په ختیځ کې د پوځي مهماتو په یو ډیپو کې 14 لک تر لږ اووه تنه وژلي او څلور تنه لا هم تری تم دي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جاناقا الکوزي ته به غوږ شو.
امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستیو ګڼه کې د افغانستان پرمختګ څنګه ساتلی شو تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او د پیل په کرښو کې راغلي. د امریکا متحده ایالات ممکن په بهر کې د میدان ګټلو ادعا وکړي، خو دا ادعا له 2011 کال مخکې، یعنی د اوسامه ابن لادن له وژنې مخکې نشو کولای. ورځپاڼه لیکي د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د تړون هیلې په اوبو لاهو شوې. په سوریه کې کورنۍ جګړه دوام لري. لیبیا د شخړو د اور په لمبو کې سوځي. روسیې په اوکراین یرغل کړی. د چین په جنوبي سمندر کې د چین د بدماشۍ کړنلارې د جاپان او فلیپین مشران د 1920 لسیزې حالت سره مخامخ کړي دي. خو د دې ټولو تورو ورځو په منځ کې افغانستان د رڼا یو څرک او فرصت دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې افغانستان هماغسې بې وزله پاتې شوی او حکومت یې په اداري فساد کې ښکیل دی، بیا هم دې هیواد له 2001 کال راهیسې زیات پرمختګ کړی دی. والسی ژورنال لیکي د امریکا د پوځ د ارقامو له مخې په افغانستان کې پاخه یا ډمبر سړکونه له 12000 مایلو څخه 26000 مایلو ته رسیدلي. د موبایل ټلیفونونو د مشتریانو شمیر له 25000 څخه شاوخوا 15 میلیونو ته پورته شوی او د ښوونځیو شمیر له 0 څخه 14000 ته رسیدلی دی. دا مهال شاوخوا 8.9 میلیونه زده کوونکي په لومړنیو او ثانوي ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د روغتیا او نورو برخو د لاسته راوړنو له یادولو وروسته لیکي د اپریل د 15مې انتخاباتو کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ګډون وکړ چې د دغه ستر شمیر په سلو کې 10 ښځې وي. افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو له ګواښونو سره سره د انتخاباتو امنیت ښه وساته. د ورځپاڼې په باور د انتخاباتو دغه بری سپینې ماڼۍ ته داسې ذهنیت ورکړ چې په افغانستان کې به په راتلونکي کال کې د خپلو عسکرو شمیر بیخي راکم کړي او داسې فکر کوي چې افغانستان زیاتې مرستې ته اړتیا نه لري. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د امریکا دا ډول ذهنیت به د عراق په څیر په افغانستان کې ټولې لاسته راوړنې او پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. ورځپاڼه لیکي مطبوعاتو په ډاګه کړی چې جمهور رئیس باراک اوباما به په افغانستان کې د 10000 عسکرو پر ځای چې د ناتو د عمومي قمندان جنرال ډینفورد لخوا وړاندیز شوی یوازې 15000 عسکر ممکن پرېږدي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له افغانستان څخه د پانګوالو د تیښتې او په بهر کې د پانګونې په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي شتمن او بډای افغانان په ترکیه کې کورونه او شتمنۍ پیری او په دې توګه غواړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ نشي. ورځپاڼه لیکي افغان سوداګر، حکومتي چارواکي او نور د ترکیه په استانبول او انتالیا ښارونو کې جایدادونه پیری او د ترکیه حکومت د بهرنیانو لپاره د جایدادونو د ملکیت په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
ده سهار و بجی او 19 دقیقې دی. ازادي راډیو اوري پرون په ننګرهار کې یو سرحدي پولیس پر مظاهره چانو ډزې وکړې. ولایتي چارواکو په خبره په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او دوه تن نور هم ټپیان دي. په اړه نور تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواري په رپورت کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه سرحدي پولیس نیولی چې د سې شنبې په ورځ د بیسود ولسوالۍ اړوند د کابل کیمپ سیمه کې پر مظاهره چانو ډزې وکړې. د ولایت وین احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته ویلي د یاد کیمپ خلکو هغه مهال په مظاهرې لاس پورې کړ چې د کانال د محافظې ټولې پولیسو د کانال پورې اړوند سیمه کې یو کور ونړاوه او په پیله کې یو ماشوم تلف شو. عبدالضیا وایي مظاهره کوونکو د جلال آباد تورخم لویه لاره تړلې وه چې د سرحدي پولیسو یو تن سرتیری هم دې سیمې ته رسیږي او غوښتل یې چې لاره خلاصه کړي. نوموړی وایي په همدې وخت کې یاد سرحدي پولیس پر مظاهره کوونکو ډزې کړې چې په پیله کې یو تن وژل شوی او دو تنه نور زخمیان شوي دي چې برید کوونکی پولیس هم نیول شوی دی.
او دوی چې کله دا سړک بند کړی و د سرحدي پولیسو یو سرباز دی او که ثابت دی دی په موټر کې ناست دی راغلی دی. کله چې دې نقطې ته رارسېږي ګوري چې لاره بنده ده نو دی غواړي چې لاره ورته خلاصه شي خو لاره لکه چې ورته نه خلاصه شوي نو بیا په دوی خلکو باندې ډزې کړې دي. په ډزو کې یو نفر شهید شوی دی او دوه نور زخمیان دي.
د مظاهرې یو تن ګډونوال او د کابل کیمپ د ځوانانو ټولنې مشر حشمت الله نوري بیا وایي چې د یاد سرحدي پولیس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 تنه نور زخمیان شوي دي.
نو د بیسود ولسوالۍ قومندانۍ راغلی ولاړ یو سرحدي کورونا موټر چې دا تېرېدلو او ډزې وکړې په دې خلکو. نو دې کې یو نفر د منځه تللی دی او 15 نفره زخمیان دي چې تمه کېږي.
حشمت الله نوري وایي په کومه سیمه کې چې پولیسو کور وران کړی هغه د یوې غریبې کورنۍ پخوانی کور دی او په دې ورځ یې د کور ړنګ شوی دیوالې جوړاوه. دی وایي په همدې سیمه کې اوس نوي دوکانونه هم جوړ شوي خو د کانال پولیس د دې پر ځای چې زورورو ته څه ووایي پر غریبو یې لاس بر دی. خو احمد ضیا عبدالضیا وایي د دې مسلې په اړه اوس څېړنه روانه ده او د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې دا مسله وڅېړي او هغه چا چې عامو خلکو ته زیان رسولی د قانون منګولو ته وسپاري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. امریکا روسیه ته خبرداری ورکړ چې د ناتو د غړو هیوادو له یو انچ خاورې به دفاع وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هغې غونډه کې وکړه چې پکې د ځینو اروپایي هیوادونو او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادو وزیرانو ګډون کړی و. د جانکاري د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د اوکراین پیښې د ناتو متحدانو ته یو خبرداری دی. جان کیری چې د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې د اتلانتیک شورا په څیړنیز مرکز کې خبرې کولې څرګنده کړه اوسنۍ روسیه هڅه کوي چې د ختیځ او مرکزي اروپا امنیتي وضعیت وروسته تر دې بدل کړي چې کریمیا یې ونیوله او بیا یې په ختیځ اوکراین کې ګواښونه رامنځته کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا په اوکراین کې د روسیې مداخله د خطر زنګ وبلله.
In Ukraine are a wake up call.
د اوکراین پیښې د بیدارۍ یو زنګ دی. زموږ اروپایي متحدانو تر شلو کلونو ډیر وخت له موږ سره تیر کړی دی. دوی له موږ سره پر دې کار کړی دی چې روسیه له ایرو اتلانتیک ټولنې سره یو ځای کړي. جان کیری زیاته کړه چې د روسیې له اقداماتو ښکاري چې دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین بل ډول کارونه کوي داسې چې ناټو ته ګواښونه پیدا کوي او د دې تهدیدونو مخه باید ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ناتو متحدان باید د کرملین ته یو مخ ښکاره کړي چې د ناتو خاوره خوندي ده او موږ په د هغې له یوه یوه انچه دفاع وکړو. جان کیری بیا وویل چې امریکا او اروپایي متحدانو یې ډېرې هڅې کړي دي څو له سړې جګړې وروسته یوه نوې لاره پیدا کړي. د جان کیری د وینا پر مهال د یو شمېر اروپایي هیوادو او د ناتو د ځینو غړو هیوادو وزیران هم وو. جان کیری وویل چې امریکا او اروپایي متحدان به یو ځای پر دې کار وکړي څو ډاډه شي چې اروپایي هیوادونه د انرژي په برخه کې پر روسیې له اتکا خلاص کړي.
په داسې حال کې چې د اوکراین بحران دوام لري او اروپایي اتحادیې هم له همدې عمله پر روسیې پرون نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي بیا د واشنګټن لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه ناکافي ګڼي او د لا سختو اقداماتو غوښتنه کوي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس جنو غړو په ورستیو څو ورځو کې وویل چې په روسیې باندې د واشنگتن ورستی بندیزونه یوازې یو سرزنیش دی چې د اوکراین د کړکیچ د درولو لپاره به دومره اغیزناک نه وي. هغوی له جمهور رئیس باراک اوباما وغوښتل چې په هغو کسانو او د گازپروم په څیر کمپنیو چې د روسیې په اقتصاد کې اساسي ونډه لري بندیزونه ولګوي. د کانګرس دغه غړو ویلي دي چې د واشنگتن لخوا د روسیې په وو لویو چارواکو او ولسو نسبتا نامعلومو کمپنیو بندیزونه دوی ته دومره جالب او د پام وړ نه وو. سناتور باب کراکر وویل چې د چارواکو له څو ورځو غورو وروسته یې د سختو او جدي اقداماتو هیله درلوده. د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي وویل یوازې په لویو کمپنیو د بندیزونو لګولو په وسیله کولای شو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې ته مجبور کړو چې د اوکراین د کړکیچ په حق له خپلو اعمالو باندې یو ځل بیا غور وکړي. خو د امریکا حکومت څو ځلې ویلي دي چې په روسیې باندې د بندیزونو د لګولو په محل جانبي تاوانونه هم څیړي تر څو خپل امریکا او هغه اروپایي متحدین یې چې د روسیې ګاز ته اړتیا لري زیانمن نشي. د نیو همپشایر د ایالت جمهوري پلوي سناتور کلی آیوت هم په روسیې باندې د امریکا وروستي بندیزونه ناکافي وګڼل. هغې وویل وروسته له دې چې روسیې تیره میاشت د کریمیا ټاپو وزمه له خپل ځان سره یو ځای کړه او اوس د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته لمن وهي، که چیرې واشنگتن اوس د روسیې په مالی سکتور بندیزونو ته مخه نکړي ولادیمیر پوتین به له خپلو اعمالو لاس وانخلي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ټاکل شوی ده چې د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ټیم د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې دا ټیم له د افغانستان ټیم له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي. په دې لوبو کې د نیپال، متحده عربي اماراتو، عمان او کوربه مالیزیا لوبډلو هم برخه اخیستې ده. افغان ټیم تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه اونۍ تمرینات ترسره کړل او خپل ټیم سره یو شمیر نوي لوبغاړي مالیزیا ته بیولې دي. په دې اړه احمد شبر د کرکټ بورډ د رسنیو د مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی د همدغو نوي لوبغاړو پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي هوتک په ځواب کې وویل
ناصر جمال افسر زاده او همداش حکمت الله شهیدی عثمان غنی
په سبانی لوبه کې چې له هانګ کانګ سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کې بي، په دې کې به په نوې لوبغاړو کې کوم لوبغاړو ته چانس ورکړي؟ کوم لوبغاړي چې تاسو نومونه یاد کړئ؟
تاسو د ډاکټر مرمره تر څو چې لوبه نه یې پر شوې دغه مخکې د خپل ځان شو کولای چې کوم لوبغاړي و په ځاړه وکړم په لوګل کې سی او نوې وکړم په لري په لوګل کې وسیږي. نو دا د وخت پرې فلا دی، یعنی د لوبي ته د یو ساعت یو نیم ساعت مخکې پرې فلا
کراچی کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه اونۍ تمرینات اجرا کړل. دغه تمرینات په کومه برخه کې ګټور و ستاسو په فکر؟ د بیټنګ په برخه کې که د بالینګ په برخه کې؟
ډېر ښه، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ټول چې تمرینات میکروبل لپاره پلان راشو دغه تمرینات په بیلابیلو برخو کې اوسیږي او بیا هم دغه لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې روزنه ولیدله او د هغې نه وروسته نو ان شاء الله چې یو خلو بل افغانستان کې بوتا کړی ده او بشي کولای چې په دغه سیالیو کې د آسیا په مرجان په سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري او هیواد ته تکلیف ورسره شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم د تیاریو په باب مرکه وټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې لوبو کې د دې لوبو په ترڅ کې له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي.
د ژوند رنګونه
نومې سید محمد، ولایت میمنه، ولسوالی دولت آباد.
کاکا که ته اوس په دې راته خبرې وکړې چې څه کار کوې؟
زه خپل ډرایور یم.
څه رقم موټر چلې؟
وړه موټر چلوم، اوس په لاندې پر.
په کوم لاینې چلې؟
د میمنې پر لاینې، مزار پر لاینې چلوم.
ښه، څنګه دې کرایې غوته؟
کرایې ښه دی، خو دا دې چې دا تیلې پورته ځي.
مثلا یو نفر نه څور په کرایې اخلي؟
250 یا 300.
اکثر وخت د مزار پر لاره موټر ټکر ډیر کوي. اله دې څه د لور خراب ده که دا ډرایوران بی پروا دي؟
خامخات موټروانان سم یو څه بی پروايي کوي، بیروبار هم ډیر دی. مخکې ټکرونه ډیر و، سړکان خراب و، سړکان ډیر زموږ د خاط سړکان جوړ شوی دی. دا استه د سالنګو سړکان ډیر خراب دي. بیخي موږ پرون رالو د کابل ته رالو د ټیکا ټیکا اوراق اوراق را ورسېدل، بیخي سړکان خراب دي. د سالنګ سړکان خراب و، حادثې هم پکې کیږي.
په سالنګ کې تاسو یادو سوې ویلې کانت سالنګ کې حادثې کیږي، څه کوم حادثې څه وخت شوی؟
دا رقم حادثې کیږي چې د سړکان خراب دي، کندې دي. دا بیګا موږ باندې رالو دوه موټر، دغه یو 304 یو بل ټیلری و، سره مشتی و تر یو ساعت قریب موږ وخت ونیوي چې دا جوړ نسی ترمن نسی پر دیو باندې کار ونسی تنځ زیاته یې نو
د خپل ډریوري څومره مشکل ده ځینی خلک وایي چې ډریور ډیر زیات خستګی ستړی کیږي د څنګه
خستګی لري نو سړک چې خراب سهات من خستګی ستا که سړک آباد لار آباد یې خستګی بیا نسته دونه او سړکان چې خراب یې خستګی پیدا کیږي نو سړی ته
یو بل خبره ځینی خلک کوي وایي د خپلوی لارو چې کوم ډریوران دي ځینی ډریوران البته ټول نه دوی اکثره وخت نشه کوي د نشي حالت کې موټر چلوي بیرته کارم کیږي په دې اکله تاسو وایي
پنځه پنځوس ته مې سند رسېدلی دی دغه یو سګرټ خو پر خوله نه یږدم همخانه بیا ستانه ده کسان په بازي هغه سړی نسی ویلی چې یا یو کم موټروانې نودیسته یې بې نظمي کوي پر هغه بل باندې راتاو چې ټکر وسي نو دا په دې حساب باندې کېږي خوب هم زیات تکلیف د خوب هم ستا خپل آیات هم په خطر کې دی د بل آیات هم په خطر کې اچوي.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې